کولای ټولنې ته څه ورکړي. معمولا داسې خلک بیا د نورو
کول
مسلک
پکار؟
ته ښه حل لاره یې دغه داسې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نو استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټرسته، دوی دا کولای سي ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي زدای په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي، د ماشومتوب نه د دا یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کې په هغه روډ کې د دای مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پانتونه پورې بیا دای کولای سي په یوه برخه کې ډیر قوي او متخصص انسان واوسیږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسیږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سه مطالعه کوي، خوره وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا سې کله بحثونو کې کینی خپل خبرې نسی راټولولی، د دې لاملونه هم درته ښکاري. د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ لګیای کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې،
بیرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو، چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټولې نړۍ ډیر زیاته پیمانه کتابونه کیږدو، دی په اسانۍ سره نشي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعه ته دا مسل نشي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغسې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حد ته د رسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه د ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي زموږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو، دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مګر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په شي کې وکړي. سوال اساسي دغه ده، دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصص نه لري مشاور نه لري هغه تر یو حده د دې ستونزې سره مخ وي. بیا په راتلونکو کالو کې دی خپله کوی چې ځان ته خپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوالو روابطو محصل یم، ما اوس خپله حوزه مشخصه کړې، زه په خپله حوزه کې کار کوم، د خپلې حوزې مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه، هر څوک د خپل حوزه مشخصه کړي، په هغه کې د کار وکړي، غوره نتیجه ورکوي.
تا خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې په حوزه کې مطالعه مو کې، او موږ داسې کسان هم نه لرو چې لکه تاسې اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي چې شاګردان له لومړي سره دې ته آماده کړي. دغه ش استادان له کومه کېږي؟ اوس استادان نشته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده، نو څه کول پکار دي؟ کورنۍ ته څه پکار دي؟ لازم څه دي؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته، چې محصلین معمولا حسابیږي ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي، لاکل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته آرامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي، یو ځوان وکولی شي په آرامه مغزو هلته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی شي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی شي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسوي، دغلته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي په سیمپو کې، بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره ږدي، علمي هر ګروپ ته د یو علمي کې اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي به په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالي لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي. دوی د دېغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دي لیکچرونه ږدي، دغه او بالاخره د یو رقابت فضا رامنځته کړي، لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې د شروع کې تجسس پلټنه او ریسرچ دي کوي، خپله بیا دوی دې ته تشویقیږي، یو تشویق درونی پکې راپیدا کیږي، زدای زیات څه زده کړي او دا دی مطالعې ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یوه ستونزه دغه ده چې دوی په نورو ژبو کې نه دي رسېدلي، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډېره محدوده ده، علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساينس، پولیټیک ساينس، دغه مسایلو کې پښتو کې کتابونه ډیر کم موجود دي. نو دوی د ډیرو غټو ستونزو سره مخ دي. دوی که چیرته په ځان باندې لږ څه ستونزې راولي او بهرنۍ ژبې زده کړي، هغه ژبې زده کړي چې د هغو د مطالعې لمن ډیره پراخه ده. د بیلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډیره پراخه ده. د مختلفو مسلکونو اړوند ډیر زیات کتابونه موجود دي. دوی کولی سي خپل ځان ورسیل دې ستونزې نه ځان وباسي. او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت بیرته راجع کیږي دولت ته، تحصیلات عالي ته. دوی کولی سي استادان ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزې حل کړي د ځوانانو.
مننه. په وروستیو کې پیغام ستاسې اخلو. پیغام به مو څه یغه اوریدونکو ته سي دا اوس د ازادۍ راډیو له لارې ستا غږ اوري او دوی د مطالعې علاقه مند دي یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، د دوی دپاره د مشخص پیغام څه
د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته مې پیغام دا ده، د مطالعې برخه کې دي دوی په خپل حوزه کې ډیره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې معمولا موږ ډیر زیات نفوذ لرو. مثلا درس ملنه کې په درس ملنه کې موږ په ځوان کشر کې ډیر کم خلک ولرو. که سل نفره د هدف په هیڅ وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډیر سبجکټونه ځان ته پیدا کوي سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یا د اکل یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو. دا به راتلونکي نسل ته ډیر زیات کار وکړي که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د خلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقمندي. ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعې سره؟ هغه مطالعې سره چې د دوی د خپل فن په دایره کې ډیره مهمه ده. او موږ انساني علومو ته ډیره زیاته اړتیا لرو. ټولنپوهنې ته موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده. د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیره مننه.
تاسو هم مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پړانګ د بچی کیسه ورسره ده چې یو چا په زوی ولی نیولی و.
پړانګ بچی. دغه کیسه د یو پخوانی چینی حکایت په اساس تریسانګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چنما په نوم یوه کونډه له خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار وو. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپله خټینه جونګړه کې بېغمه ژوند کاوه. بلته لاس اوږد نه و. خو په یو سخت ژمي کې چې ډیر باد اور یاوه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی وی خوړ. وروسته له هغه چې بې کسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم وکاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپل غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امرې چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چند مابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی و. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چند ما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، ریږدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یې وړه. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په ریږدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورساوه او پښو ته یې پرېوت. چنما به د هغه په غوږونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چنما به بوټونه وڅټل. دی په ځیر ځیر ورکتل، سړه سا یې وایسته، وی ویل: دوی راته وایي چې حلال دې کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډونو خوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي، خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډیر کوچنی او دا د حق دی چې ډیر کلونه لا ژوندی اوسې، مګر زه خورا زړیم او د عمر په مات پان ولاړیم. چرما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخه کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ورنه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندې ورکوه یا به یو څه غله دانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه و، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالوی او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري میړونو او د کور نارینهوو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چن ما ابۍ چې د خبره واورېدله، د زوی نزه یې راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چا وکتل، د نزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل زما زوی او میړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوي دي. خو د دې غوسې ته چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او ښکاریان ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل، ابۍ، ستا د غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده. ته نه ویرېږي چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابۍ چې اوښکې په سترګو راماتې وې، حاکم ته یې ځواب ورکړ، صاحب، زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته. زما غم دا دی چې بیخي بېکسه یم. له ما سره مرسته وکړه چې دغه پړانګ مې زوی وبلل شي، زه په ده باندې د زوی مینه ماتوم. حاکم چې د نرم زړه څښتن و، د ابۍ د زړه ماتولې ونه غوښتل. تر لاس لاندې یو مامور ته یې وویل چې دې ته د پړانګ د مورولۍ سند ورکړي، د دې لپاره چې پړانګ د ښکاریانو له غشو او نیزو خوندي وي. حاکم امر وکړ چې په یوه دړه باندې د فوچي یعنی پړانګ زوی ولیکل شي او دا دړه دې د پړانګ په غاړه کې راوځړول شي. چنما ابۍ خورا خوشاله شوه. دې د درناوي او مننې لپاره د حاکم مخې ته ګونډه ووهله او درې ځلې تندی ته ټاک ورکړ. د احترام له ادا کولو وروسته چنما ابۍ له فوچي سره ځنګل ته ستنه شوه. چې بل ژمی را رسېده، له فوچي بده بلا جوړه شوه. سم پوره پړانګ و. کله چې فوچي په جونګړه کې لوبې کولې، جونګړه به خورېدله او د ړنګېدلو خطر یې و. چنما ابۍ په نظر فوچي ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې اوسي. البته له خپلې ابۍ سره د فوچي مینه کمه نه شوه. د هغې لیدو ته به بیا بیا راته او اکثره وخت به تش لاس نه راته، بلکې سوغات به ورسره و. کله به د ونې لویه څانګه او کله مړه اوسۍ په خوله کې نیولې، د مور جونګړې ته به روان و. د اوس هم له دې خوند اخیسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغې ته غوږونه ونیسي چې لاس ورباندې تیر کړي. دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده. له مور پاتې شوي فوچي مور غوښته او له زویه بیلې شوې چمنا زوی پکار و. وروسته له هغه چې چمنا ابۍ په 10 کلنۍ کې مړه شوه، د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچي د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي. دوی په فوچي باندې غرض ونه کړ، ځکه هغه په هېڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بې ازاره پاتې شو. څو کاله پس فوچي هم د مرګ په خوب ویده شو. ښکاریانو د فوچي د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما ابۍ د قبر د ګنبازې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه. له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما ابۍ او فوچي کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي.
په تیر ادبي باس کې مو واورېدل چې تخیل ګڼې څانګې او ښاخونه لري او په یوه هنري اثر کې د هغو په مټ ځان ښکاره کوي. په نننی باس کې ښاغلی احسان الله درمل دا څانګې راپیژني او د تشبیه په باره کې راته غږیږي. پام مو ورته راړوم. ډاکټر صاحب، ستړی مې
ډېر مننه. عمر صاحب، تاسو ستړي مې شئ.
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې وې او دا مو ویلي وو چې دا ځل به د تخیل په څنګه او خاخونو باندې به خبرې کوو چې دغه په مټ باندې تخیل وزري کوي. او مهرباني اول راته معرفي کوي.
په تیر بحث کې مونږ ویل چې تخیل یو داسې قوت ده چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوې سره یو ځای کوي، او دغه یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو معناو مختلف معناو څخه جوړ شوی وي، او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی وي، یو نوی مرکب شکل ورکوي. د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وښیي په شعر کې، لومړی په لنډ ډول د تشبیه استعاره سمبول استورې کنایه مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصرو په واسطه خپل ځان سره وي. نو ساده ترینه بڼه چې کله تخیل موږ شعر کې وینو هغه تشبیه ده. د دې نه چې لږ په پرمختللي بڼه کېږي چې کله تشبیه را لنډېږي تخیل هم ورسره په پرمختللي بڼه غوره کوي، استعاري ته رسېږي. د استعاري نه چې کله یوه پوړې پورته څو سمبول ته رسېږو، د سمبول نه هغې خوا ته استوري ته.
ډاکټر صاحب، موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو، اکثره وخت هغه مسایل ګونګي، خلک پرې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دي چې د هغو په مټ باندې فرضاً تخیل ځان ښکاره کوي. تاسو جالب ویش مکړی وو، دا زما خپل هم ډېر خوښ شو او ځوانان کېدای شي د دې نه ډېر زیاته استفاده وکړي.
مننه. تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي. مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په څیر تورې دي. په دې کې د لیلا زلفې یو شی دی چې موږ غواړو د یو شي سره یې ورته وګڼو. شپه یو بل شی دی چې موږ د لیلا زلفې ورته ورسره ګڼو، او د دوی ترمنځ توروالی مشترک وسب دی. دغه د یو شنوالي دلیل دی، د تشبیه منطق دی، او په څیر د تشبیه عادت دی. د تشبیه په مټ موږ غواړو هغه کیفیت، هغه یو کیف، هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري، د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلې، که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم، او په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی، او هغه ته انتقالوم، د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم؟ یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده، او د لوستونکي سره مشترکه نه ده. شاعر غواړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې میوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې، د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی، لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی، او په همدې منطق تصویر جوړوي.
اوناپ ډېر په فراق کې، او یوه غرنۍ میوه ده. اکثره وخت یو چاته ووایه چې دا اوناپ دی، بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلې، د تاسې تر خبرې پورې بیا مجبوري چې سړی ورته ووایي چې اوناپ دغه رنګ لري، او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته، او خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بالکل. په دې ستا په مثال کې اوناب، د اوناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چا کړې چې اوناب یې خوړلې، او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. اوناب ته په تشبیه کې مشبه وایي، او سینځلې ته مشبه بهي. او موږ چې وایو چې د اوناب غوندې خوند دی، دا غوندې لکه په څیر، دا د تشبیه داتی او د دا خوند اشتراک، دا د دوی ترمنځ مشترک وسه. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکن لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه بهي دی، هغه تجربه چې موږ یې غواړو، هغه کیفیت، هغه شی چې تصویر یې کړو، او مشبه بهي هغه شی چې د هغه په مرسته یې تصویروو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي، او بل د تشبیه عادت. ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه بهي، دا دوه رکن دي پاره حساب به څلور رکن لري، یو مشبه، یو مشبه به، یو مشترک وصف او یو توري. خو ډېر منل شوی نظر دا دی چې تشبیه درې رکن لري، چې یو دوه طرفین دي چې د هغوی ترمنځ مشابهت دی، بل خپله مشابهت یا منطق، او بل د تشبیه توري. په تشبیه کې دغه دوه رکن چې دي، یو مشترک وصف یا د دوو شیانو ترمنځ مشابهت، او بل د تشبیه توري. دا د تشبیه نه استکیدای شي، یعنی دا کوم دي تشبینه وو بسو تشبیه نیمګړی نه ده، حتی الله نری کیږي اور لنډیږي. او
ډاکټر صاحب دې مثال کیدای شي وای،
مثلا مونږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې خایسته ده، په دې کې د زړه زخم مشابه ده، د غوندې د تشبیه تورې خایسته والی د دوی ترمنځ مشترک وسب دی، او د زړه زخم مشابه بیخي دی چې څه شي باندې شروع که دار لنډ شي. کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې وري نه مکینی وبه د زړه د زخم ګل. یعنی دلته نه
غوندې ایستلې ده،
غوندې مور نه ایستلې، ښایسته والی مور نه ایستلې، مشترک وسب. لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسب څه شی دی، ده به په خیال کوي. چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه، نو مونږ وایو چې دغه تشبیه دی او دونه هنري دی. تشبیه چې هر څومره ټلنډیږي هغومره هنري کیږي. ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه توري د تشبیه نه ایسته کیدای شي، خو دوه رکن یې نشو ایسته کولی. دا اول رکن نشو ایسته کولی، مشبه او مشبه به، چې هغه د تشبیه منطق جوړوي. که په هغو کې یو ایسته شي او یا کم شي، بیا نو تشبیه نه پاتېږي، یو بل نوم غوره کوي چې د سمبول او یا د استعارې خواته. که مونږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه توري ایسته کړو، دې ته لکه ما چې د کاروان صاحب د شعر مثال ورکړو، د زړه د زخم ګل، دې ته تشبیهي ترکیب وایي، چې دا لنډ شکل دی. تشبیه یو ډېره هنري ترینه تشبیه دی، ځکه چې دغه دوه شیان شاعر لوستونکي خپله پکې کشف کوي چې دا تشبیه دی، او د تشبیه دلیل هم دی، دا په خیال پیدا کیږي. خو دا یو رکن چې دی، دا نشو ایسته کولی. که چیرې دا یو رکن کم، یو کم کو، مثلا مشبه کم کو یا مشبه به کم کو، په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخامخ کیږو. اول صورت دا دی چې کچیرې د پاتې برخه یوازې یو مطلول ولري، یوه معنا ولري، نو متن په تشبیه په عادي متن بدلیږي، او کچیرې مدلولونه یې ګڼ وي، بیا په سمبول بدلیږي. یا داسې هم کیدای شي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف ایسته کړو، خو د ایسته شوي طرف یوه نښه یا یو قرینه ورسره پاتې شي، بیا په استعاره بدلیږي. مثلا یو مصره زه وایم، ستا روخان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه. دلته ستا روخان مخ د محبوب روخان مخ د څراغ سره تشبیه شوی، او رڼا کول یې مشابهت دی، لکه د تشبیه توری دی. اوس دغه نه که مشترک وصف او د تشبیه توري ایسته کړو، یو بله مصره که مثلا ورنه جوړه کړو چې ستا د مخ څراغ د زلفو شپه غواړو. د مخ څراغ دا د تشبیه دوه طرف صرف طرفین پاتې شول، نور مار څه ورنه ایسته کړل. دا د هغې تشبیه نه ډېره هنري ده. دلیل یې دا دی چې دلته لوستونکي ته په خیال کولو کې ونډه ورکول کېږي. که د دې څخه هم یو طرف ایسته کړو، بیا دوه حالتو سره مخامخ یو. یو دا چې مونږ د ایسته شوي طرف یوه نښه یا قرینه په متن کې پرېږدو. مثلا د ترویج صاحب مصره دی چې کاوه د شپې په ضد زمونږ امداد هغه څراغ. په دې کې دا امداد کول، چا سره مرسته کول، یو قرینه دی چې مونږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي، ځکه چې د هغه امداد یا شوه امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده. د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی، هغه د تشبیه نه وتلی دی، متر نه وتلی، صرف مشبه به پاتې شوی، هغه شی چې موږ ورباندې تصویرو، څراغ، او د ایسته شوي اړخ یوه نښه پاتې ده، دې ته استعاره وایي. که د دې نه یې مرالنډ کړو، قرینه مور نه ایسته کړو، بیا دوه حالتونه دي. یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې مونږ د څراغ نه یا د پاتې شوې برخې نه بل مطلب واخلو. مثلا زه وایم چې احمده، میلمانه راغلي، کوټې ته څراغ راوړه. په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نشي اخیستلی، ځکه چې په متن کې داسې نښه، داسې قرینه نشته چې مونږ یې په مجازي معنا سم ولکو. خو دا هم کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري. مثلا د درویش صاحب امام مصره دی چې په تاریکه کې یو څراغ ښکارېږي بل تر اوسه. په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو. مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو، او څراغ ته علم، پوهه او ازادي ووایو. کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو، او څراغ ته مینا او عشق وایو. کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس وایو او څراغ ته امید او ارمان وایو. دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلونه اخیستلی شي څراغ. نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي، د تشبیه دواړو طرفونه، د تشبیه منطق او تشبیه توري، د ټول پکې ذکر شوي، دا مفصل تشبیه ده. په دې کې لوستونکي ته د خیال کولو هېڅ مقام نه ورکول کېږي او دا ډېره هنري تشبیه نه ده. علت دا ده چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي، هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوې ډېر زیات کیف اخلي. نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کېږي او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي. او لکه د مخ څراغ، د زلفو شپه، د زړه د زخم ګل، د نرګس رنځور، د شبنم طبیب، دغه چې دي دا ټول تشبیهي ترکیبونه دي چې رول شوي د ټول شعرونو نشته شوي. کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب ته رسېږي، په دې باندې حتی یوه پیړۍ یا دوې پیړۍ وخت لګېږي چې یوه تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سمبول استعاري او یا تشبیهي ترکیب ته ورسېږي. په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله طی شوې ده، په هغې کې ځینو کره کتونکو څېړنه کړې په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسېږي، تشبیهات د مفصلو نه ترکیبونو ته رسېدلي، تشبیهي ترکیبونو ته یا استعارو ته رسېدلي. تشبیه ډېر زیات ویش او ډلبندۍ لري او دغه ډلبندۍ د همدغو ارکانو په حساب دي. موږ وویل چې درې رکنه لري، ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چې ورنه جوړ دي، د درې خښتونه جوړ شوی، یو یې طرفین دي، یو یې توري دي او یو یې مشترک وصف. د همدغو ارکانو یا د همدغو ساختماني اعضاو په لحاظ تشبیه په بېلابېلو ډولونو وشل شوي. د دې دپاره چې په تشبیه باندې لا ښه پوه شو او د تشبیه په اقسامو ارقامو باندې پوه شو چې په څو رقمو دی، کره کتونکو تشبیه په د خپلو ارکانو یا د جوړونکو عناصرو د مرکبه اجزاو په اساس په څو برخو ویشل شوي. مثلا د تشبیه مرکبه اجزاو همغه درې دي چې یو طرفین دي، یو مشترک وصف دی او یو د تشبیه توري دي. دا چې د مشترک وصف د لحاظه په څو ارقام ویشل شوي، دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظه تشبیه په څو لحاظه دی، د بیل بیل ډولونه او ډلبندۍ لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.